څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې هغه شپږ تنه طالب بندیان چې خوشي کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و، نن قطر ته استول کېږي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې ترسره شي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر رخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ته ویل هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له شپږ سوو زیات اعتراض کوونکي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلېدو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زمونږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبانو له خپل اړخه ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لري شوي، خو افغان حکومت تور پورې کوي چې د خبرو د پیلېدو د زنګ اصلي علت دا دی چې هم په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا تر اوسه لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. په بیان کې د غرض ویل شوي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان نیولې ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېر شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشا تمولو لپاره دوی د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
سخت بیان شوی پوجل شو کی 15 ها وسوال طالبان هم شامل دي چې دوی لیزری سلا کارول.
د دولت په وینا د وژل شو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه د کابل او بوست ټیمونو ترمنځ روانه ده. نن مخکې د سپین غر ټیم د امو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سینګر لوکالي د امون هنګان لوکل ته ماته ورکړه. په دغه وروستیو کې امون هنګان د سینګر لوکالي څخه پنځه سپوندې د امون هنګان لوکل لپاره هدف ټاکلې وه. د امون هنګان لوکل غوښته کوله یا هدف ترلاسه کړی.
دغه لوبه به نه ورځې نور هم روان وي. خبرونه لازم دی رډو اوري. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېرې اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لپاره به تر هغه لاره به تر هغو تعقیب نکړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تیر میاشت متحده عربی امارات او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تیر اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربی امارات ته ولاړ. د یو بل خبر له مخې اسرائیل هیله مند دی چې له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. دا خبر د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن نن یوې اسرائیلي راډیو ته وکړه او ویل چې په 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ سوداګري په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عربي اماراتو لکه څنګه چې مخکې مو وویل په 13 اګست میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب یوه تاریخي موافقه اعلان کړه چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغې موافقې وروسته متحده عربي اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم هم پای ته ورسوه او د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې په دفاعي انرژي، طبي، توریزم، ټکنالوژي او مالي پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې ولټوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د 13 ورځې مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 643 اعتراض کوونکي نیولې دي. پرون په پلازمېنه منسک او د بیلاروس په څو نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې او له قدرت د ولسمشر الکساندر لوکاشن کې د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په منسک کې د پولیسو لخوا په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یو مهم غړي ماریا کالیسنیکوا هم شامل ده. په بیلاروس کې د اګوست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته پرون د 13 ورځې لپاره اعتراضونو دوام وکړ. د اوډ افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پک طالب بندیان چې خوشی کېدلې د بین الافغان خبرو د پیل پر وړاندې خند بلل کېده نن په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته استول کیږي. امنیتي چارواکي وایي د شهید دونه د منځنو پر محل به د عامه نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په هلمند کې د کنزلو کروندګر وایي د کښت ښه ګټه لري.
کچری ووزی نور ولایتو ته خارجته مارکیټ ولړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالته لري او ځانګړي کښتۍ نوې کښتۍ.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکي کال په ټوکیو کې د کورونا د وبا پر وړاندې له محدودیتونو سره سره ترسره کیږي. د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروگرام کې په دې بحث کوو چې ولې ماشومان نورو ماشومانو ته زیان اړوي.
ماشوم ځتی نو تیر خبر نه دی کله سپیسر مستی کوي که چاته zarar رسوي الله سنسیو مړه کله ورسره کوڅه تا ته کوڅه کې مستی او کلو بي وکه.
امنیت او سلام چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې د سریا لومړی موضوع ته د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشی کې دوه وروسته قطر ته ولېږدول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هره شیبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه 9 تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې واوري.
په افغان حکومت کې وبا خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال شي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومي واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري انتقال شي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالي شورا کې وبا سرچینه وایي چې د دغه بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته ورسېدي او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او هغوی بیا طالبانو ته وسپاري. د تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادي کی. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمیر وکاسه یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شپه له تلونیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونسي کولی نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ را په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماکینو سره موږ لیدو او کتو کړه د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزوري دی. طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستی او د شیر محمد عباس تنگزی پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
له کابل د فیروزی عزیزی راپور مو اورید. له افغانستانه پلاوی باید پرون دوشنبه قطر ته تللی وای، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي له افغانستانه د پلاوی تګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه هم پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره په دې خبرو اترو کې څومره وخت ورکول کیږي او بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي. د چارواکو همداراز ویلي دي چې له افغانستانه به قطر ته پلاوی ښایي سبا سه شنبه ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ له خپل پلویان غوړي چې د شهید د اونۍ د پایل پورز او د وګي په اتلسه منیټه خلکو ته د ستونزو د جوړولو او ازار ورکولو نه ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د دې اونۍ د منځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او سبا به پیل شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي وي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د شهید اونۍ سبا د سې شنبې پورس پیلېږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ لن منځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود دو شنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وګي د اتلس منیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وځوروي. ښاغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وګي اتلس منیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له نولسم تلین سره برابره ده بیلابیل پروګرامونه لري.
امیدوار هستیم که جوان
هیلمندیم چې ځوانان رامخ کې شي او اجازه ورنه کړي. هغه کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواخي یا هم ازاري کړي دوی باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
اجازه نتن
لدی وړاندې هر کال د وګی پاتل سمنیټه کابل خاریانو په حکومت نیوکه کړی چې په دې ورځ د بینظمۍ مخنه دنی ولیاونه هم هغه کسان مجازات کړی چې له شخصي وسلو په ګټنی هوایی دزی کوي او د لوی موټریزو کاروانونو په وسیله دوی زورولې دي. خدا ځل د کورنۍ او چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق اریان
ټول هغه کسان وډلې چې غواړي د شهید ونی او یا هم د شهید ورځی د نوم څخه په ګټنی هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قبل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورځ ون مانځي غک کوي چې خلکو د زیان ونه رسوي. د کابل دوتنه اوسیدونکو جواد او عنایت الله
مونږ نه غواړو چې د ډزو خک غوورو. راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو، یو داسې کار چې ټولې هرکلی وکړي. که د مسعود هرکلی کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشحاله کړي، نه داسې چې جنجال جوړ کړي.
هر کال د شهید اونۍ په مناسبت یو شمېر کسان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د لویو موټریز کاروانونو په راوستلو سره د دې ښار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتې وایي ډېر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کېږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
که تاسو د شهید د ورځې د نمانځنې د څرنګوالي په اړه خاص نظر لرئ یا له پخوانه کومه تجربه غواړئ چې له خلکو سره یې شریکه کړئ، نو د افغان بیسیم په 1813 شمیره یې د اس ام اس په وسیله راولېږئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو. په هلمند کې د کنځلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د کنجدو یا کنځلو کښت ته اکثره هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن شوي وي. دوی د دې علت په بازار کې د کنځلو لوړه بیه او ښه حاصلات بولي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندګې ته ورغلی او د راپور چمتو کړی.
د سهار لس بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تور ماش کرل سوی دی. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپل شپاڼس جریبه مځکه په کنځل کرلې ده.
ځانګړتیاوې دا دي: نانوایانې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، پخیږي بیا خوړل کېږي لکه دا نور مغز غوندې.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوې کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
په قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مکشته قیمت نه جوړ کړي، ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت نوې کښت چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټې کړي مرستې ته اړتیا لري.
ځنۍ مرض یې شفته ده. اول پسرلي کې وکړې، نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، که ناوخته پخلی وکړې بیا په آخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې در وښیم لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کړي بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی. غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساس کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې
تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجیتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په سطح باندې به 303.6 متریک ټنه د کنجیتی حاصلات ولرو چې بالاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندي راو.
دا یوازې کنځلي یا کنجیدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلینو د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راجو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د ټول اعزازیم په وردګ ولایت کې جلګې له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتي دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزوتي، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزوتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تأسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې په راتلونکي میلادي کال کې په توکیو کې ترسره کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وي کنه د مسابقې به حتمان کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبې مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. شغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډ وډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپاني چارواکو له مخکې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 28 میلیونو او 100,000 اوښتی، خو له دې جملې تر 900 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300,000 او 280,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر په کې په چټکۍ په زیاتېدو دی، په کورونا وایروس دخته کسان شمیر 4 میلیونه او 2 لک تر رسیدي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایروس 93,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغه وایروس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بالقوه واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د دوو واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکاري د سی اس ایل په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین دا مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکي ازمایښت په حال کې دی او د سی اس ایل واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنا چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو ځل بیا د افغانستان اړوند یو راپور. د ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې ده. د دې ډلې غړو نن خبریالانو ته وویل هغه کسان چې دا ازمایښت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همداراز ټینګار کوي چې د لواتت د معلومولو او د ماشومانو د عمرونو د معلومولو لپاره دی د نارینهو لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارت معاینې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقونو نقص بولي. دوی د دغې معاینې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان ښځو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 مادې دویمې فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءاتو قانون په 19 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي په اړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقرې له تعدیل مخکې د دغه معاینې په اړه ویل سوي و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشري حقوقو او د ښځو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینهو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواتت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله یې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسي مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم
ها غر زونه چه مونگ ده جزایی محکمو لپروسی در لوده لبده مرغا چه علمی میارونه پکی نم مراد کی او ده ده لامل گرزی ترسو بشری حقون نقص او حیثیت تزیان ورسیگی او علمی او قضایی دزگاه بیه لار تسوقوی ده معینات صد خزو یا ناری نو بی انسانی کرامت تا تبعیز تیره و سپکاوه ده و باید ده تیره و شکنجه جرم وگنه
که
حتی تجاوز جنسی است با شکلی که صورت میگیره. د عدلی وزارت د موږ پښتون ته ځوابونه وایي. خو د دغه وزارت د تقنین اداري عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده آزادی راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوې بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون بیا ټینګار کوي چې د دغې معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د ونې خبرېږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازدیګر یا ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو